Adiós.
السلام علیکم. د سهار او بجې شوې د امریکا غږ رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی د نور نعیمی په تخنیکي همکارۍ تازه د رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د جولای 18 ده. په دغې مجلې کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان حکومت لخوا پوځي عملیات بې ګټې بولي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان له ترهګرۍ سره مبارزه کوي باید په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. د هلمند د ناوې د بشپړې تصفیې لپاره پیل شوي عملیاتو کې پرون 3 وسلوال طالبان مړه شوي او د فرانسې جمهور رئیس د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ټینګه شي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په راجګل دره کې چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پرته ده د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخ پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند په دې وروستیو کې د داعش ډلې د مشرانو وژنې ته اشاره وکړه او ویل چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د داعش او نورو ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د تېرې ورځې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د میوند خولي اردو په مشرۍ په دې پوځي عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شوي د شپږو قمندانانو په ګډون 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په بیان کې د چارواکو له قوله ویل شوي چې دا عملیات به له وسلوالو مخالفینو څخه د ناوی ولسوالۍ د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د دې عملیاتو په نتیجه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې او خنډونه به له څیړل کېدو وروسته حل شي. ښاغلي غنی په هغه غونډه کې چې د روانو انتخاباتو په اړه د بحث لپاره پرون په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې وه وویل د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره باید د افغانستان له نړیوالو شریکانو سره په ګډه عملي اقدامات وشي. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ولسمشر په دې غونډه کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه زیاته کړه چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د تقویم په برخه کې خپلواک دی او د پریکړو صلاحیت لري. دا خبر همدارنګه زیاتوي چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتې کړي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ جګپوړی دولتي پلاوی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی پرون د قزاقستان په مقصد وخوځېدل او په پام کې ده د دغه هیواد له پوځي او سیاسي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د ثبات د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وکړي. د بیان له مخې ښاغلی اتمر به په استانه کې له لیدو کتو وروسته تاشکند ته سفر وکړي او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیاسي امنیتي او اقتصادي اړیکو پر دوام به بحث وکړي. د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې ښاغلی اتمر به په ازبکستان کې د افغان حکومت د سولې د هڅو د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لویو اقتصادي پروژو د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. متحده ایالاتو پرون پر ایران غږ کړی چې په جالي تورونو د امریکا یا بل هر هیواد بندي شوي ادبا خوشي کړي. د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی اجرایی پرون په یو خبري غونډه کې وویل د ولسمشر حسن روحاني کشر ورور حسین فریدون د مالی سرغړونو په خاطر توقیف شوی او یو امریکایي چینایي وګړی ایران ته د ننوتو په جرم د قضا لخوا په لس کاله بند محکوم شوی. د امریکایي چینایي تورن نوم زیو وانګ ښودل شوی او د میزان په نوم د ایران قضا ته د نږدې ویبپاڼې د راپور له مخې 10 کلن وانګ ایران ته د یو محصل په توګه تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وویل موږ په ایران کې په غیر عادلانه ډول د ټولو نیول شویو امریکایي وګړیو د خوشي کېدو غوښتنه کوو څو له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د فرانسې ولسمشر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی. ایمانوئل مکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پاریس کې په پرونۍ غونډه کې د منځنۍ ختیځ د سولې د بهیر د پیل لپاره چې له 3 کلونو را په دې خوا ځنډیدلی د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې داسې چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي د فرانسې پر دریځ ټینګار وکړ. ښاغلي مکرون همداراز ویل د لبنان د شیعه ډلې حزب الله د تجهیز له پلوه د اسرائیلو په اندېښنه کې شریک دی. او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وکیل له یوې روسیې مدافع وکیل سره د ولسمشر د زوی ډانلډ ټرمپ جونیر د کتنې دفاع کړي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ټرمپ جونیر له روسیې وکیلې ناتالیا ویسلینسکایا سره د دې لپاره کتلي وو چې په انتخاباتو کې د ټرمپ د سیالي هیلری کلینټن په اړه د مهم معلومات ترلاسه کړي. د ټرمپ شخصي مدافع وکیل چې جی سیکولاو پرون د امریکا له څو مهمو ټلویزیوني چینلونو او له هغې ډلې له سی بي ایس ټلویزیون سره په جلا مرکه کې وویل چې ګنی هغه تورونه رد کړل چې ګنی د ولسمشر زوی له دې کتنې څخه خبرو. سیکولاو په دې اړه پوښتنې بې بنسټه وبللې. د ولسمشر ټرمپ زوی جونیر ټرمپ تېره اونۍ وویل له ده له ویسلینسکایا سره لیدنه وروسته له هغه ومنله چې ورته وویل شول نوموړي د روسیې د حکومت استازی ده او د میرمن کلینټن په اړه ډېر مهم معلومات ورسره دي. خبرونه مو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. د دغه سارنی خبری مجلې مهم مطالب دادی. د افغانستان دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي عملیات بې ګټې بولي.
دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. روسانو مرکزونه په پاکستان کې هماغه د هلمند ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ د بشپړې تصفیې عملیات څنګه روان دي او خلک یې په اړه څه وایي؟
ډېر ښایسته وضعیت دی، ډېر ښایسته حالات دی، ډېر ښه خوند دی، ډېر په کرار کرار ډېر په رو رو روان دي. عسکر کوم زیان یې دروسه نه دولت ته رسولی دی، نه و کلیوالو ته رسولی دی.
او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
اول خو مکتب کې خو هیڅ دومره نه پرې خوستلم. خو ډېر خلکو ماته ویل چې ته څه کوې نابینا جلۍ. بیا مورجانې او میراته ویل چې ته باید مکتب ووایې. زه د دارالامان کې د لسیز مسلک نابینایي مکتب کې یم او څلورم ټولګي کې یم.
یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که پاکستان رښتیا غواړي نو د پاکستان په لویو ښارونو کې دي د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي. د پاکستان دفاع وزارت پرون د خیبر ایجنسۍ په ځینو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړ او ویې ویل چې په دې اړه افغانستان ته هم خبر ورکړی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون ډیورند کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور وویل دا عملیات د خیبر جنسۍ د قبایلي سیمې د راجګل درې له لارې د پاکستان قلمرو ته د داعش ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره ضروري و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د داعش د مشرانو ابو سعید عبدالحسیب او څو نورو وژلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې که پاکستان رښتیا کوي نو په لویو ښارونو کې دې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي.
دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. ترورستانو مرکزونه په پاکستان کې دي، هغوی کولی شي چې په پاکستان کې ټول مرکزونه په ډاګه معلوم دي، د کوټې شورا، د پېښور شورا، د میرانشاه شورا، هغه ستر مرکزونه دي، هماغه د لمنځه ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د شوې موافقې له مخې پر دې عملیاتو به امریکا څارنه کوي، خو د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری وایي پاکستان له دې موافقې څخه په شا شوی دی.
هغه فیصله داسې وه چې کله چې موږ هدف ورکوو د امریکا متحده ایالات یا د چین هیواد د څارنه کوي، هغه هدف به دوی له منځه وړي. مګر په هغې نه خو وروسته دوی څرګندونې وکړې په خپله باندې چې افغاني ډله په پاکستان کې نشته دی او طالبان په پاکستان کې نشته دی، نور روسي ډلې په پاکستان کې نشته دی. نو معنا دا ده چې دوی دومره ژمن نه دي دغې فیصلو ته.
د پاکستان د پوځ ویان په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حل کې ده، او ځکه پوځ په خیبر ایجنسۍ کې دا پوځي عملیات چې په ترڅ کې به یې هوایي حملې هم وشي پلان کړی دی. د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ عملیات پکې پیل کړي د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. که څه هم په پړه چنار کې د څه باندې درې اونیو مخکې چاودنې په ګډون په تیرو دوو کلونو کې داعش ډلې په پاکستان کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مسؤلیت منلی، خو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې داعش ډله په دې هیواد کې نشته.
ومردل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې وبلل. دا چې دغه عملیات په کومو سیمو کې دي او څنګه مخته وړل کیږي په دې اړه باندې هم درته رپورټ لرو. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ د پوځي عملیاتو په د پیل په اړه باندې چې د خیبر څلور په نوم دي خبریالانو ته وویل، د دغو پوځي عملیاتو ضرورت او هدف په سیمه کې د داعش وسلهوالي ډلې د اثر له منځه وړل او افغانستان ته د پاکستان څخه او افغانستان له او له افغانستانه پاکستان ته د راتګ مخه نیول دي. افغان چارواکو بیا تل ویلي د داعش په شمول ګڼې مخالفې ډلې د پاکستان له بېلابېلو سیمو افغانستان ته راوړي. د دې تفصیل د زبی مومند په رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي افغان پولیس د خیبر ایجنسی په لرې پرتې سیمې راجکال کې د ترهګرو په ځانګړې توګه داعش وسلهوالې ډلې د ځپلو لپاره د خیبر څلور په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، راجکال د خیبر ایجنسی ستره غرنۍ سیمه ده او په خبره یې چې په دغه سیمه کې ترهګرو د مرکزونو د موجودیت په اړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو وروسته عملیات پیل کړل. نوموړی افغان پولیس نږدې دغه پوځي عملیاتو په اړه تفصیل ورکولو پر مهال وویل، د خیبر څلور پوځي عملیاتو یو هدف په سیمه کې داعش وسلهوالې ډلې د ځپلو او له افغانستان څخه یې پاکستان ته د راتګ او په سیمه کې د اثر رسوخ مخه نیول دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
خیبر کا
بارڈر جو راجگال کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، دو خیبر دراجگال سیمی پولا چلا افغانستان سره نه خته ده. نو کتا سو د تیر سو میش ته په تعقیب کړی وی په غزه یعنی افغانستان کې داعش موجوده د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا عملیات د لپاره هم ضروری و چې دراجگال درې لارې په پاکستانی سیمو کې د داعش وسلوای ډلې چې د محل اخوا د پیوړ کېدو په حال کې ده اصل رسو ختم کړو. د ښاغلي غفور په خبره پوس دروان کال په فبروري میاشت کې په ټول ملک کې د ترهګرو او ورانکار د ځپل لپاره د رد الفساد پوځي عملیات پیل کړي، او په خبره چې په خبري ایجنسی کې نیو عملیات هم دغه عملیاتو یو برخه ده. نوموړي هم دا شانه ویل، که څه هم په راجکال کې ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره ځمکني عملیات پیل کړي، خو زیاته کړه چې په عملیاتو کې به ورسره هوایي ځواک هم مرسته کوي. که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت داعش وسلهوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو جنرال آصف غفور د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې هیواد کې د داعش وسلهوالې ډلې منظم موجودیت رد کړ، خو ویې ویل چې تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي او ځینې نورې ترهګرې ډلې ځانونه په داعش پورې تړي. هغه وویل چې دغو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي او په پاکستان کې به یې پخوی ښودو
داعش
په پاکستان کې داعش منظم موجود نشته. که څه هم له طالبانو جلا شو او ځینو ترهګرو ډلو هڅه وکړه د داعش تر چتر لاندې ودرېږي او د ځینو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت یې هم ومانه، خو موږ د هغوی د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي او د خیبر څلور عملیاتو په څیر به د هغوی د ځپلو لپاره هر ځای ته ورشو. ښاغلی آصف په پاکستان کې ترهګرو او ورانکارو د ځپلو لپاره روان رد الفساد عملیات مؤثر وبلل، او ویل چې دغو عملیاتو په نتیجه کې په ټول پاکستان کې ترهګریزو پیښو کچه ټیټه شوې او په راتلونکي کې دغو پیښو د لا کموالي هیله وښوده. دا یادونه وردا چې پاکستانی پوسټ په 2016 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې ترهګرو د ځپل لپاره سربیازه پوځي عملیات پیل کړل چې ورسره په خیبر ایجنسی کې هم پراخ عملیات وکړل او د ترهګرو د مرکزونو او نتورک د لمنځه وړلو خبرې ورکړ.
ازادي رادیو ته غوږیست. لومړی د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو کتنه در باندې اورو چې فرشتې جلالزی لوستي وروسته له نور مهم مطالب هم لرو. له هغې ډلې به د هلمند د ناوې له عملیاتو خبر شي.
د جګړې له ډګره تر واشنگټن ډي سي د شپږ نجونو اوږد سفر دا د افغانستان په اړه په اتلانتیک خپرونه کې د یوې مقالې سرلیک دی چې واشنگټن ته د هرات د زده کوونکو د شپږ کسیزې ډلې سفر ته کتنه پکې شوې ده. دا شپږ هراتی زده کوونکي یو روبوت چې په ګډه یې جوړ کړی په واشنگټن کې فرست ګلوبل چالنج نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کوي چې د 155 هیوادونو د زده کوونکو 163 ډلې برخه پکې لري. هغه روبوتونه چې د سیالۍ ته وړاندې کېږي د ککړو اوبو د پاکولو لپاره جوړ شوي دي. اتلانتیک خپرونه لیکي د هرات د ځواني زده کوونکي پر دې ښه پوهیږي چې د اوبو ویش څومره ستونزمنه مسله ده، ځکه افغانستان او ایران د اوبو د استفادې پر سر لانجه لري. د اتلانتیک خپرونه په واشنگټن کې سیالۍ ته د هغوی ورتګ معجزه ګڼي او لیکي چې د نجونو ته حتی هغه وخت چې په سیالۍ کې د ګډون ځای ورکړ سوی و د امریکا سفارت دوه وارې د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. خبرونه دې ته هم اشاره کوي چې د امریکا د کانګرس تر 50 زیاتو غړو لاسلیکونه راغون کړل او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ورواستول چې دوه نجونو ته ویزه ورکړي. خبرونه په هرات کې د ټکنالوژۍ د یوې ماهرې رویا محبوب څرګندونې خبرې کړي چې وایي افغانستان د داسې بدلون په حال کې دی چې ټکنالوژي مهمه برخه ده. رویا محبوب ویلي ټکنالوژي موږ ته د دې فرصت راکړی چې نویو حقایقو ته ورسیږو او اوچت فکر وکړو. دوها نیوز خپرونې هم د افغانو انجونو پر یو کوچنی ډلګۍ لیکنه کړې. خپرونه لیکي چې روانه ونیو د قطر پلازمینه د کابل د هغو انجونو د عکسونو د نندارتون کوربه وي چې د سکیټ لوبه کوي. دا نندارتون د سکیټ ګرلز اف کابل یا د کابل د سکیټ انجونې تر نامه لاندې پرانستل کیږي. د نندارتون لپاره عکسونه پیژندل شوي اکاسي جسیکا فولفورد ډوبسن په 2013 میلادي کال کې اخیستي. جسیکا فولفورد ډوبسن په 2015 میلادي کال کې د دې عکسونو یو کتاب هم خپور کړ او سریزه یې ورسره ولیکل چې ګرانه ده چې د هغو افغانو انجونو په اړه فکر ونه کړم چې د سکیټ لوبه کوي او یو غیر معمول او فوق العاده فرهنګي تضاد څرګندوي. د دې انجونو لوبي او د هغوی د خندا ژغ زما په ذهن کې مخکني قضاوتونه مات کړل. او military.com انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې یو لوړ پوځي مقام ته د یوې ښځې امریکایي پوځي پر ټاکل کېدو مقاله خبره کړې ده. military.com لیکلي په تیرو 10 کلونو کې چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو پوځي عملیات پیل شوي دا اول وار دی چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ یوې منصبدارې ښځې دومره لوړ پوځي مقام ترلاسه کړی دی. هغه تورن جنرال رابن فونتس نومیږي او په سیمه کې 12 کاله خدمت کړی. ملشری ډاټ کام د امریکایي جنرالانو په اړه لیکلي چې د شوزو او نارینه او پوځیانو ترمنځ د قدرت مساوي ویش لا هم د امریکا په پوځ کې یو جنجالي مسله ده چې د تورن جنرال فونتس له هاتو سره به په دې برخه کې پرمختګ وشي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه د ناوې د عملیاتو په اړه تاسو ته مفصل ریپورت خپرو. دولتي مسولین وایي طالبان د مقاومت توان نه لري. خلک د عملیاتو د سرعت غوښتنه کوي خو د سرتیرو مسولین وایي وسلوالو په زرګونه ماینونه کرلي دي. زموږ همکار الیاس دی چې د عملیاتو سیمې ته تللی وایي اکثره کورونه په سنګرونو بدل شوي او ناوې ته غځېدلی سړک او پلچکونه د وسلوالو لخوا په ماینونو الوزول شوي دي. دا چې په ناوه کې څه روان دي او نور څه جزئیات لري په دې اړه یې تفصیلي راپور الیاس دی وړاندې کوي.
د پولیسو یو ډله په منظم ډول د وسلوالو مخابراتي سیستم او خبري تعقیبوي. ګڼ شمېر سرتیري د ناوې د ولسوالۍ مرکز ته په 4 کیلومتري کې د غنورو سرتیرو انتظار کوي چې د دشت لخوا د ژر صاحب تر زیارت پورې ورسیږي او په ګډه د ناوې د مرکز لور ته چې په جنوب کې موقعیت لري حرکت وکړي. زه ترڅ کم یو کال زندرسته د افغان ځواکونو لخوا د ناوی د نیولو په موخه د خالد صفر څلور په نوم د پیل سو عملیات څخه د راپور کول په خاطر د سرحدي پولیسو د دریم کنډک د دریمې ټولۍ د کمانډان محمد جان خپلواک په مرسته د جنگ لومړی کښته زم د لارې پوجدو کې ډزې نسته. سړک د ماینونو د چاودنو له امله وران شوی دی او پر اکثر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولي دي او پر هغې تګ راتګ بند کړی دی. د عملیاتو سیمې ته نږدې د بهرنیو ځواکونو اپاچی هلیکوپټر او اف شپانس جیټ الوتکې پر هغه سیمو خورا په غوسه ګرځي چې لا هم د وسلوالو لخوا ترې پر افغان ځواکونو خلخل ډزې کېږي. ټلیفون کار نه کوي او د مخابراتي شبکو پر یوه پخواني ټاور تازه درې رنګ ملي بیرغ ځوړند شوی دی. خلک د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحاله دي. کروندګر وایي د وسلوالو د حاکمیت پر مهال لارې اوږدې شوې وې.
ډېر ښایسته وضعیت دی، ډېر ښایسته حالات دی، ډېر ښه خوند کوي چې ډېر په کرار کرار ډېر په ورو ورو را روان دي. عسکر کوم زیان یې در اوسه نه دولت ته رسولی دی، نه یې کلیوالو ته رسولی دی. په دې خوشحالي ځکه چې یو ستړیا وه، دا یو ډمبر ته حساب وکړ، لږ تکلیف وکړ، ډېر نه لږ څه جو کولار لاړ، درې ساعته ته ورسېده. که به مو هندوانه وه، که به مو یو ترباره وه، دا په هېڅ رقم په ترتیب نه سره رسېدله، نه هم سره کېدله.
لارې ته نږدې ډېر کورونه په سنګر بدل شوي دي او د تیلو پر یوه ټانکر په سره خط لیکل شوي دي خطر. سړي ته د کابل د سره ټانکر چاودنه ورادې وي چې یوه میاشت وړاندې وسوه او په لسګونو کسان یې ووژل. د تبیلې په نوم سیمې ته په رسېدلو یو شمېر ملکي کسان او ماشومان چې اکثر انجینې دي په رنګارنګ جامو کې لیدل کېږي چې د راکټ د مرمیو پر پوښونو او پوچکونو ټولولو سیالي کوي. د سرحدي پولیسو د دریم کنډک کمانډان غلام ولی افغان د عملیاتو د دوام په خاطر خلکو ته ډاډ ورکوي. وایي د نوې په شمول به ځینې نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له ولکې وباسي. هغه د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ماینونه ډېر کرلي دي، ځکه نو عملیات په سرعت پر مخ نسی تللی.
د یوې ورځې په حدودو کې 2 کیلومتره پیشرفت شوی دی، نو حکومت خو اوس موږ پلان گزاري 100% د دې جوړه کړې ده چې موږ به اتمن ناوه تصفیه کوو. خو دا د جنگ اصول دي، جنگ خو نو متغیر دی. بعضې وختو کې څه ناڅه دغه راځي، بعضې مشکلات راځي، یا به دغه کېږي توقف کېږي تر یو وخته پورې. داسې نه چې اتمي به تر دا کمربند نه، موږ اتمن انشاءالله د دې پلان گزاري کړې ده، دا تصفیه شوې ده چې ناوې صاحب زموږ په ورکه
سرتی ریډیو خو افغان وایي د ماینونو د کشف او خونسب خطر د انجینری ټیمونه کم دي. دوهم ساتنمن حسن چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه ماینونه خوڅه کړي دي، د وسلوالو لخوا د جوړسو ماینونو د مغلق جوړښت نه سر ټکوي. د یوازنی کس دی چې د سرحدي او یو شمېر ملي پولیسو سره د ماینونو په کشف کې مرسته کوي.
پرون تر ننه پورې شپږ نوي الکي ماینونه موږ پټاو کړي دي. دغه لار هم تر دا تر دې پورې خلاصه کړې ده. انشاءالله کوم مشکل په ماینونو کې نه لرو. ماینونه مختلف نه وای دي، د منزله یې کې دي، رقم رقم یې چارج کړي دي. انشاءالله دوباره مهارت پکښې لرو، مشکل نه شته.
په ناوي کې د روانې جګړې او عملیاتو ګټونکي لا هم معلوم نه دی. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د تیرو نهو میاشتو راهیسې په لشکرګاه او ځینو نورو سیمو کې منتظرې دي چې امن راسي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړې سي. که څه هم ټوله ورځ حالت ښه و، خو مازدیګر مهال خال خال ډزې پیل شوې چې اکثره د افغان ځواکونو له لورې د وسلوالو په طرف کېدلې. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند ناوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې زموږ پروګرامونه اورئ. کولی شئ ازادي راډیو ډاټ اورګ باندې چې زموږ ویب پاڼه ده هم زموږ غږ واورئ. همدارس پښتو فیسبوک هم مه هیروئ، facebook.com/azadiradio. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. ایمانوئل ماکرون پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د حل لپاره د فرانسې پر دریځ ټینګار وکړ. احمد کلاو نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د پاریس په ایلس مانی کې په خپل کتنه کې د منځنی ختیځ پر مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ماکرون په دې کتنه کې د منځنی ختیځ د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره چې له دریو کلونو را په دې خوا ځنډیدلی د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې داسې چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي د فرانسې پر دایمي دریز ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې څو میاشتې وروسته به د اسرائیلو په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطین دواړه یې د خپلو پلازمینو په توګه غواړي هغه لانجمنه موضوع ده چې په اړه یې له څو لسیزو راهیسې اوږده بحثونه شوي. ښاغلی ماکرون همداراز وویل چې د لبنان د شیعه ډلې حزب الله د تجهیز له پلوه د اسرائیلو په اندېښنه کې شریک دی. ماکرون زیاته کړه چې فرانسه په لبنان کې د ټولو اقلیتونو حقونو ته په پام سره ثبات غواړي. له اسرائیلو سره د حزب الله اوږده دښمني وروسته له هغه لا زیاته شوه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شو او د حزب الله د اصلي ملاتړ کوونکي ایران پر ضد یې تندې څرګندونې وکړې. د حزب الله مشر تیره میاشت وویل چې دا ډله کولی شي د خپلو توغندیو په وسیله د اسرائیلو ټول پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ګواښونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا اسرائیلو ته ورپېښ دي.
Recently we have witnessed the rise of extremist forces that seek to destroy
په دې وروستیو کې د هغو توندلارو قوتونو پیاوړتیا وینو چې نه یوازې د یهودی تمدن بلکې د اسرائیلو د دولت ویجاړول غواړي. پر دې سربیره دوی غواړي هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په وړاندې درېږي، لکه یهودان وي که عیسویان یا مسلمانان، ټول د دوی له وحشت څخه زیانمن شوي دي. د نتنیاهو سفر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په فرانسه کې په ډله ییز ډول د یهودانو د نیولو له کلیزې سره برابر و. په 1942 کال کې شاوخوا 14,000 یهودان د نازی جرمني له لارښوونې سره سم په فرانسه کې ونیول شول او د پاریس د بایسکل ځغلولو یو لوبغالي ته له لیږدېدو وروسته د اشویتس په نوم په پولنډ کې د ډله ییزې وژنې کمپ ته واستول شول.
لازدی راډیو مو د فرانسې د ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیدنې جزئیات واوریدل. اوس هم ورزو لنډ خبرونه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې وبلل. پاکستان پرون په قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ کې پر اجګال کې عملیات پیل کړل. د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تیر ورځې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې او خنډونه به له څېړل کېدو وروسته حل شي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون په ارګ ماڼۍ کې په یوه غونډه کې وکړې. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په مشرۍ جګپړې دولتي پلاوی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللی او تمه ده د تروریزم پر ضد مبارزې او د سیمې د ثبات په اړه له دغو چارواکو سره خبرې وکړي. امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ایران غږ کړی چې په جعلي تورونو د امریکا یا بل هر هیواد بندي شوي ادبا خوشي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وکیل یو روسي مدافع وکیل سره د ولسمشر د زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر د کتنې دفاع کړی. اوس هم د ژوند رنګونه
خوراک ته د نوم راتوات
زمانم حلیمه ده.
د تکلیف پاره درته وای چې تکلیف دي، د څه مشکل لري؟
ز پستر ګنابینای ما دم د سید پیدایښت نم ده سیم چې پیدا شلم هم د سول مز
څو کل نه
ز هم د سید پینزلس
خخه مکتب راته کیسه وکوه چې څرقه مکتب ته زیات کله مکتب کې واچولې؟
اول خو مکتب کې خو هیڅ دومره نه پرې خوستل، ما خو ډېر خلکو ما ته ویل چې ته سکه نابینا جلې نابینا انجلې مکتب څنګه وایي؟ بیا مورجانې او پلارجانې مې ډېر مورجانې مې راته ویل چې ته باید مکتب وایي. زه د دارلمان کې د لسی مسلک نابینای مکتب کې یم او څلورم ټولګي کې یم.
کور کې منور څوک دی؟ د کورنۍ څوک غړي یاست؟ څوک څوک ژوند کوي کور کې؟
د کورنۍ غړي مخ خود منګ خنابینا یانو خو درې خويندې یو مې ورور د وډو کېده.
او تقریبا منګ دیار لس کسانه فامیلم دیار لس کسانه
بیا څنګه دا اول چلاړی زدکاو دی آسان باندې زدکاو سخت و درته و څومره پکې وارد شوی درسو کې دی
او اول چې کنن لګ زره سخت او سخت او خو بیا ورسه چې ډیر مورجانم تشویق کړلم اوس لګ زره خشوي ما ډیر خشوي ما د قران حفظ هم کوم
خخه ماشاءالله څومره دی حفظ کړی قران
شپږ سفاری لیا دی وایم حفظ کوم اوس مې و منو شروع کړی دا و مسپاره کېما
تاسو چې قران شریف حفظ کړی د کنه نور څوک هم درته راځي تاسو درس ورکوي هغه ته سره قم ده
دومره خلک نه راځي لګ لګ سې چې څوک راځي ما غوې ته ورکوم منځونه زده نه وي قران عظیم شان ورته ځخې ما حدود اندغه مړه بیا وشل انجونی بای چې دی ما زیګر د خوان راځي زورته درس وایم دغه ټایم کې سره ور بچو کور ته راځي
مننه چې لمړنۍ سارانه پښتو خبرې